سلامونه ستړي مشي افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې تاسو اوس موږ ښک څلور ساعته آزادې راډیو اوریدلی شئ د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو په لنډو سپوندو نه سیویش او پنځه ویشت مترو او د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو په منځنۍ څپه دولس شپږ نویز موږ ښک اوریدلی شئ. اوس هم د دې ساعت خبرونه دا کاسا زر پروژې عملی چارې چې د منځنۍ اسیا برېښنا د افغانستان له لارې پاکستان ته انتقالوي په پسرلي کې پیلېږي. دا خبر د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پر خپل ایکس پاڼې په خوندي ټویټر نن خپور کړی دی او لیکلی دی چې د دې پروژې د عملي چارو د پیلېدو موافقه د جمعې ورځ د قرغزستان، ازبکستان، افغانستان او پاکستان ترمنځ لاسلیک شوه. پر دې پروژې چې تمه وه چارې د جمهوري نظام په وخت کې بشپړ شي تر یو میلیارډ ډالرو ډېر لګښت راځي چې لویه برخه یې نړیوال بانک په غاړه اخیستې ده. د دې پروژې له مخې د قرغزستان او تاجکستان 1300 میګاواټه برق افغانستان او بیا پاکستان ته لیږدول کیږي. د پاکستان په پارلمان کې د دې هیواد د 14 ولسمشر د انتخابېدو لپاره رای اچول پیل شوی. محمود خان اڅکزي د سنی اتحاد شورا له لوري چې د عمران خان تحریک انصاف ګوندې ملاتړ کوي ولسمشرۍ ته کاندید دی او د ده په وړاندې پخوانی ولسمشر آصف علي زرداري انتخاباتو ته درېدلی چې د مسلم لیگ نواز او پیپلز ګوند له لوري یې ملاتړ کیږي. د پاکستان د انتخاباتو د قانون له مخې د دې هیواد د فدرالي پارلمان او ایالتي پارلمانونو غړي د ولسمشر د ټاکنې لپاره په سري توګه رایې چونه کوي. امریکایي سمندري ځواکونه وایي چې د دوی بیړیو او الوتکو د سره سمندرګي پر سر د یمن د حوثي یاغیانو 15 بی پیلوټ الوتکې نسکورې کړې دي. د امریکا مرکزي قومندانۍ وویل چې ځواکونه یې د حوثي ترهګرو چې ایران یې ملاتړ کوي پراخ بریدونو ته نن سهار د څلورو او شپږ بجو ترمنځ ځواب ورکړی دی. دا پېښه څو ورځې وروسته تر دې رامنځته شوې ده چې د حوثیانو یو توغندی د عدان په خلیج کې یو تجارتي کښتۍ پنخه چې په کې درې عمله ووژل شوه او نورې سپرلۍ مجبوره شوې چې بیړۍ پرېږدي. د امریکا د جمهوري غوښتونکو احتمالي کاندید ډونلډ ټرمپ د هنګري له صدر اعظم ویکتور اوربان سره کتلی دي. اوربان هغه څوک دی چې په خپل هیواد کې پر قضایي قوې فشار راوستی او سیاسي سیستم یې کمزوره کړی چې خپل ګوند په واک کې وساتي. د ډونلډ ټرمپ د کمپاین غړو پرون نوښته وویل چې د دې لیدنې کتنې پر مهال پر یو شمېر پراخو موضوعاتو چې هنګري متحده ایالتونه یې اغېزمن کړي دي خبرې وشوې چې په دې کې د خوندي سرحدونو مسله یاده شوې چې د هر هیواد د حفاظت او حاکمیت لپاره مهمه ده. او د عربي متحده اماراتو په شارجه ښار کې د شدید اورښتونو له امله د افغانستان او ایرلند ترمنځ دویمه سیالۍ لغوه شوه. ټاکل شوی وه چې نن شنبه د دواړو هیوادونو ترمنځ د کابل پر وخت مازیګر 4 بجې یا د سیالۍ پیل شي. افغان کرکټ بورډ ادارې په دې تړاو په یو خبر کې لیکلی دی چې د دې لوبغالي د لوندوالي له امله د تخنیکي کمیټې او نورو مسؤلینو د پریکړې پر اساس یا د سیالۍ لغوه شوې ده. د دوی لوبلړۍ لومړۍ لوب افغانستان د 15 منډو په توپیر ګټلې وه او وروستۍ به یې د مارچ په 12 نیټه وي. خبرونه مو واورېدل. وړاندې په خبرونه کې سره دا مطالب اورېدلای شئ. د روژې پرانیزدې کېدو سره د هغو کسانو چې اقتصادي توان نه لري اندېښنې ډېرې شوی دي.
خلکو کاروبار نه څه خپل اسخو شخصن روزګار به ډېره خراب دي.
وړاندې به د دې کسانو هغه اندېښنې هم در سره شریکې کړو. غوښتنې چې د طالبانو له حکومت غواړي چې پر بازارونو کنټرول ولري. پرون د مارچ 8مه د ښځو نړیواله ورځ وه، خو په غزنی کې یو شمېر ښځې بیا د اندېښنې لري.
زموږ په حال باندې هیڅوک نه خبرېږي، هیڅوک نه خبرېږي. دغه سم حال ده. اوس په کور کې دولس نفره یم، درې فامیله مې اعتماد سرپرستي مې په غاړه ده. حتی ناس یم، خدای مهربان دې دغسې موسم مهربان سي، نه څوک پېژنو نه څوک پېژنو. یو کومک راسره وکړه.
وړاندې به د دې ښځو اندېښنې او دا چې په دې اړه باندې روستي جزئیات د نړیوالو څه دي دا به هم درسره شریک کړو. همدارنګه د هغو زده کوونکو اندېښنې به هم درسره شریک کړو چې په خصوصي ښوونځیو کې زده کړې کوي.
په خپله مورنۍ ژبه کې راته تدریس وشي نو ډېره به ښه وي.
چې په خصوصي ښوونځیو کې په کومه ژبه زده کړه کېږي او تدریس کېږي وړاندې درته وایو. نور مسله هم شته. مطلب
دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم ستړي مشه په دې خبری خبرونه کې مو ز فریده سیال د شمس الحق آزاده د تخنیکی چارو په سمبالښت قربانی یو د بشری حقونو یو شمیر نړیوالو ملاتړ بنسټونو په لیکیا ل نړیواله ټولنې غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د بشری حقونو د خوندیتوب لپاره بیړني اقدامات وکړي. په دې ګډ لیک کې چې تیر شپه نا وخت خبر شوې په 2023 کال کې د طالبانو ل بیا واکمنی دورسته د افغان خوځو جنو وضعیت ته پاملرنه پکې شوې. تفصیل په دې راپور کې ورو
د بشری حقونو یو شمیر نړیوالو ملاتړو بنسټونو په یو لیک کې لنډیوالې ټولنې غوښتي چې د افغان جنو او خوځو ستونزو ته پاملرنه وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان د ازادۍ کور، د بشری حقونو د مدافعینو ټولنه، د بشری حقونو د څار سازمان، د خوځو لپاره د سولې او خپلواکۍ نړیوال فدراسیون او یو شمیر نورو بنسټونو په دې ګډ لیک کې لنړیوالې ټولنې غوښتي چې په افغانستان کې د بشری حقونو د خوندیتوب په ګډون د فعالانو د زورونې مخه ونیسي او په طالبانو د زیات فشار راوستلو للارې افغان مېرمنې په ټولو خبرو اترو کې شامل کړي. دا ګډ لیک چې تیر شپه نه وخت د خوځو د نړیوالې ورځې په مناسبت خپور شوی په کې راغلی، په 2021 میلادي کال کې د واک لبیا ترلاسه کولو وروسته طالبانو د نجونو او خوځو په حقونو د ظالمانه بریدونو په پایله کې یو جدي بحران رامنځته کړی. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړو استازو توماس ویست او رینا امیری د یاد مناسبت په اړه په بیلابیلو بیانونو کې ویلي چې د طالبانو د سختو سیستماتیکو او افراطي فرمانونو په وړاندې د خپل حقونو د دفاع په برخه کې د افغان مېرمنو او نجونو د زړورتیا ستاینه کوي. توماس ویست په خپل اکسپانه په یو بیان کې لیکلی دی چې د افغان جنو او خوځو لټولو هغو هڅو او زړورتیا او درناوی کوي چې غواړي په هر کچه د کار تر څنګ تعلیم وکړي، څو خپل حقونه خوندي او د ژوند په ټولو چارو کې برخه واخلي. رینا امیری بیا په خپل بیان کې چې د هغې په اکسپانه خپور شوی ویلي، موږ د طالبانو د سختو سیستماتیکو او افراطي فرمانونو په وړاندې د خپلو د حقونو د دفاع په برخه کې د افغان مېرمنو او نجونو د زړورتیا ستاینه کوو. د افغانستان لپاره د امریکا شارزافيري کرنډیکر هم ویلي، افغان خزه د افغانستان د راتلونکو لپاره اړینه دي. د سولې د نوبل جایزې ګټونکې او د نجونو د زده کړو فعالې ملالی یوسفزی بیا ادعا کړې چې نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د خوځو پر وړاندې د زور زیاتی موضوع ته د پام وړ پام نه دی کړی. اغلی یوسفزی د جمعې په ورځ د خوځو د نړیوالې ورځې په مناسبت یوې غونډې ته چې د خوځو د حقونو یو شمیر مخکښو فعالانو هم پکې حضور درلود وویل، د خوځو په وړاندې د طالبانو سیاست لنډمهال نه بلکې په ډېر دقت محاسبه شوې ده.
دا څه کاری چې د نړیوالې ټولنې ته ډیره مهمه مسله نه ده، زما په اند یو ډیره مهمه مسله ده. البته که غواړو طالبان او د هغوی ایدیولوژي وننګو، ځکه له افغان نجونو یوازې ماشومتوب نه بلکې راتلونکی اخیستل شوی.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما همدا تېره ورځ هم په افغانستان کې پر ښځو او نجونو د محدودیتونو په پای ټینګار وکړ. طالبانو پر افغانستان تر دوهم ځل واکمنۍ وروسته د زده کړو کار تر څنګ پر خوځو بیلابیل محدودیتونه لګولي. داسې مهال چې طالبانو تل ادعا کړې چې دوی د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د خوځو حقونه تامین کړي، د بشري حقونو د بیلابیلو ملاتړو بنسټونو او د ملګرو ملتونو په ګډون ګڼو هیوادونو د طالبانو حکومت په وار وار د بشري حقونو په ځانګړي ډول د خوځو له حقونو نه په پراخه سرغړونه تورن کړی دی.
پراپور کې موریدل چې د بشری حقونو یو شمیر نړیوالو ملاتړو بنسټونو په یو لیک کې نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې و چې په افغانستان کې د بشری حقونو د خوندیتوب لپاره بیړنۍ اقدام وکړي. بل پلو بیا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ مین چې د مارچ د اتمې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي دي، وی د مارچ اتمه د ښځو نړیواله ورځ د هغه ورځ چې په کې په ټول نړۍ کې د ښځو د قدرت، استقامت او جرأت ستاینه کیږي. په افغانستان او نورو ډیرو هیوادونو کې د خوځو حقونو تر پښو لاندې کیږي، خو دغه په خبره ویلي چې فکر کوم په هیڅ ځای کې د افغانستان په پرتله د حقونو نه خوړل کیږي. هغه زیاته کړې، فکر کوم چې هغه وخت را رسیدلی چې د خوځو د لاسته راوړنو ستاینه وکړو او هیله مند اوسو چې راتلونکی کال د افغانستان د خوځو لپاره د خوښۍ کال وي او وتوانیږي چې دا ورځ ډیره ښه ولمانځي.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي.
د روژې د مبارک میاشتې پرانیژدې کېدو سره په کابل کې او یو شمېر نورو ښارونو کې بېوزلې کورنۍ وایي چې د سږ کال روژې لپاره هیڅ ډول تیاری نه لري. دا چې ولې ورسو تفصیلي لاسونه کاکړنه په دې راپور کې اورو.
نسبت به سال گذشته بسیار اقتصاد ما ضعیف است، آمادگی خاص نگرفت.
مرسل د پخوانی جمهوری نظام یو له حقوق کارکونکو څخه ده چې د طالبانو تر بیا واکمنی وروسته په کور ناست ده. نوموړی ازادي راډیو ته وویل دا چې د بیکاری له امله اقتصادي وضعیت دا مهال ښه نه دی، نو د تیرو کلونو په څیر سږ کال د روژې لپاره سم چمتووالی نه لري.
د کورنیو ستونزې ډېرې دي، ما خپل هم چمتووالی نه دی نیولی. د امارت له واکمنېدو مخکې چې کله مې معاش درلود بازار ته به تلم او د روژې لپاره به مې سودا اخیسته. له بده مرغه اوس مهال یوازې زه نه بلکې ټول د اقتصادي ستونزو سره لاس او ګرېوان دي، بس تېروی نو بله چاره نشته.
نوموړی وویل چې د خپل درې کسیزې کورنۍ سرپرسته ده چې مور او یوازینی خور یې پکې شامله ده. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په ډېرګیو دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی او دا کار د هغو زرګونو ښځو د بیکاري لامل شوی چې د خپلو کورنیو له اقتصاد سره یې مرسته کوله او یا یې هم د خپلو کورنیو د مالي چارو بشپړ مسؤلیت پر غاړه درلود. د کابل یو شمېر نور اوسیدونکي هم د خپل ناوړه اقتصادي وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره د طالبانو له حکومته غواړي چې پر بازارونو جدي کنټرول ولري او په ځانګړي ډول د روژې په مبارکه میاشت کې د خوراکي توکو د بیو د لوړېدو مخه ونیسي. یو له دوی څخه مصور ازادي راډیو ته وویل چې ژوند یې ښه نه دی او اندېښنه لري چې که د روژې په میاشت کې هټیوال نرخونه لوړ کړي ښایي روژې له ستونزو سره تېره شي.
خلکو کاروبار نشته، زه خپل اشخاص په شخصن روزګار مې ډېره خرابه دي. د دولت نه دلیل لرو چې تجاران ته مه پرېږدي چې دا مالونه روژې روان دي. په خیر خلکو ډېر شیونه ذخیره کړي دي، زندګیم ذخیره کړي دي، فورمیم ذخیره کړي، مربع او در شیونه او تاریخونه وګوري.
د کابل خاریانو د معلوماتو له مخې اوس مهال د کابل په بازارونو کې د یوې بورې وړو بیه 1550 افغانۍ، د یوې درې نیم منه بورې وریجو بیه 2200 افغانۍ او د یو دوه منی پیپ غوړیو بیه 1460 افغانۍ ده. دوی وایي چې اوس مهال نرخونه ډېر لوړ نه دي، خو د اقتصادي ستونزو له امله ورته په دغه نرخ هم د توکو اخیستل ستونزمن دي. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت د کابل ښاروالۍ ادا کوي چې د خوراکي او نورو توکو بازارونه کنټرولوي او هیچا ته اجازه نه ورکوي چې توکي په لوړه بیه وپلوري. د دې ادارې ویان نعمت الله بارکزي ازادي راډیو ته وویل.
له دوه نیمو کلونو څخه ډېره موده کېږي چې د کابل ښاروالۍ په دې ښار کې نرخنامې توزیع کړي دي او کنټرولوي. اوس نرخونه ډېر ښه دي، موږ هیڅ چا ته اجازه نه ورکوو چې پر عمده پلورونکو، پر چون پلورونکو او یا پر خلکو ظلم وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې هر کال په افغانستان کې د روژې د مبارکې میاشتې په را رسېدو سره د خوراکي توکو بیې د تیر په پرتله لوړیږي او خلک په ځانګړي ډول بېوزلې کورنۍ له ستونزو سره مخ کیږي. د بېوزلو کورنیو اندېښنې په داسې حال کې دي چې د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې په افغانستان کې د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته په دغه هېواد کې بېوزلي، بېکاري او اقتصادي ستونزې په بېسارې کچه زیاتې شوې دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا د معلوماتو له مخې سږ کال په افغانستان کې نږدې 24 میلیونه وګړي د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري.
ل نړیوالو مسایلو به مهم خبر کړو، خو اوس په هند کې د میشتو یو شمېر افغانانو شکایتونه در سره شریکو چې دوی وایي لکه نه چې افغانستان کې میشتو افغانانو ته د هند ویزو ورکولو لړۍ درول شوې، د دوی کاروبار ورسره پیکه شوی دی. دوی وایي ژباړونکو خپلې دندې له لاسه ورکړي، د میلمستونونو خاوندانو هغه میلمستونونه چې هلته به افغانان اوسېدل هغې بند کړي دي او د افغانانو د رستورانتونو مشتریان هم کم شوي دي. ورزو بیا هم سنه ککړ ته تفصیل.
په هند کې میشت یو شمېر افغانان وایي له کله نه چې افغانستان کې افغانانو ته د هند د ویزو ورکولو لړۍ درول شوې، د دوی کاروبار چې د افغانانو پورې تړلی و پیکه او یا هم په ټپه درېدلی دی. یو له دوی څخه عاطف چې له لسو کلونو راهیسې د هند په نوي ډیلي کې ژوند کوي وایي له افغانستانه راغلي افغانانو ته ترجمانی یې یوازینی عاید و چې په خبره یې دوی ته د هند د ویزو له بندېدو وروسته یې له لاسه ورکړ.
پخوا چې کله افغانان هند ته تداوی لپاره راتلل، ما به ورته ترجمانی کولو، هم به هغو سره مرسته کېده، هم به مونږ حلال ډوډۍ پیدا کولو او فامیل په ساتي مرسته کېده. فعلاً تر اوسه بیکاره یم.
فرهاد چې د 12 کلونو راهیسې په نوی ډیلی کې میشتې وای، هغه افغانانو ته یې میلمستون جوړ کړی و چې د درملنې او یا هم سیاحت لپاره هند ته راتلل. خو په افغانستان کې افغانانو ته د هند ویزو له بندېدو وروسته دې ته اړ شو چې خپل میلمستون وتړي.
زما گیسٹ ہاؤس یا مل مستون به هیڅ کله خالی نه پاتې کېده. افغانان به درملنه تراتله او زموږ لګښتونه به پوره کېده. خو کله نه چې پروازونه بند شي وي کاروبار خلاص شوه دی.
هممهاله په دیلی کې د افغانانو د یو شمېر رستورانتونو خاوندان وای، که څه هم رستورانتونه یې فعال دي خو مشتریان یې د پخوا په شان نه دي پاتې. یو له دوی څخه احمد چې د افغانانو د یو رستورانت اداري چارې پر مخ بیایي آزادی رادیو تا وویل
زموږ رستورانت با پخوا یو دقیقه هم تش نه و، تل با افغانان پکې و، مارکیټ به تش نه و، تل با افغانان پکې و. د خپل اغیز کړی یوازې رستورانت نه بلکې ټول مارکیټ ته زیان اړولی دی.
هند له هغو هیوادونو دی چې ډېر شمېر افغانان ورته د استوګنې یا هم نورو هیوادونو ته د تګ په مقصد ورغلي او د ډېرې مودې په وتلو یې د یوې مړې ډوډۍ ګټلو لپاره ځانونو ته کاروبارونه جوړ کړي، خو دقیق شمېر یې نه دی معلوم. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته هند د امنیتي اندېښنو له امله خپل ډیپلوماټان او د سفارت کارکوونکي له افغانستانه وویستل او افغانانو ته یې د ویزې ورکولو پروسه ودروله. له افغانستانه ډېری خلک هند ته د درملنې او یو شمېر د سیاحت او سوداګرۍ لپاره تلل. ومو غوښتل افغانانو ته د هند د ویزو د بیا ویش په اړه د دې هیواد په ډیلي کې د افغانستان سفارت چې دا مهال مسؤلیت یې د هند په ممبۍ او حیدرآباد کې د قونسلګریو پر غاړه دی چارواکي وپوښتو، خو په ممبۍ کې د افغانستان جنرال قونسل زکی وردک په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو یو شمېر افغان سوداګرو افغانستان لپاره د هند ځانګړي استازي جی پی سنگ سره یې په لیدنه کې چې د یوه پلاوي په مشرۍ افغانستان ته تللی غوښتنه کړې چې سوداګرو ته دې د هند د ویزو په ورکړه کې اسانتیاوې رامنځته کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس هم یو نړیواله موضوع راخلو. نن مسکو ویلي دي چې په روسیه کې تېره شپه د اوکراین د لسګونو بې پیلوټ الوتکو د بریدونو مخه نیولې ده. کیف هم ورته یاده کړې ده چې د روسیې پوځیانو په لسګونو بې پیلوټ الوتکې نسکوري کړې دي. په دې ترڅ کې د پولنډ د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې ښایي ناټو اوکراین ته پوځیان ولېږدوي. د پولنډ د بهرنیو چارو د وزیر نورې څرګندونې همدا شیبه له احمد شیبر نه چې په سټوډیو کې راسره دی. اورو شیبر صاحب، ستړی مشه.
مننه فریده جانې. د پولند بهرنیو چارو وزیر وی دا خبره له تصور بهر نه ده چې ناتو اوکراین ته پوځیان واستوي. رادیک سیکورسکی پروند د پولند په پارلمان کې د یو بحث پر مهال زیاته کړه چې اوکراین ته د ناتو د پوځیانو د لیږلو په برخه کې د فرانسې د ولسمشر نظر ستایي. شاغل سیکورسکی په پارلمان کې د دې بحث دا خبره په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې شریکې کړې دي. د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل ماکرون تیر میاشت ویلی وو چې دا امکان شته چې د لویدیځو هیوادونو پوځیان اوکراین ته واستول شي. شاغل مکرون دا خبر هم کړي چې په اوکراین کې د روسیې د بریا د مخنیوي لپاره باید د اوکراین په ملاتړ د هیواد ته د سرتیرو د استولو په ګډون هیڅ امکان نه پامه ونه غورځول شي. کرملین هغه مال خبرداري ورکړ کنا ټو د اوکراین جګړې ته پوځیان ولې شي نو دا له روسیې سره د مخامخ جګړې د پیلېدو معنی لري او روسیه به مجبور شي چې جګړه وکړي. د کرملین وایان دمیتری پیسکوف د فبروري په 28مه د شاغل مکرون تر خبرو وروسته ویلی وو چې موږ باید د روسیا او ناتو ترمن د جګړې د احتمال نه بلکې د جګړې د ناچارۍ خبر وکړو. مکرون د فبروري په 28مه په پاریس کې د اروپای مشان له سرمشیزي وروسته ویلی وو چې د دوی په غونډه کې په دی اړه چې د اوکراین په ګټه نور سم د سیخت اماتو شي پراخه اجماع و. د دې غونډې ګډونوالو موافقه کړې ده چې د روسیې د یرغل په وړاندې د مقابلې لپاره باید اوکراین ته د منځني او لری واټن وشتونکو توغندیو او بمونو د ورکولو لپاره یو ائتلاف رامنځته کړي. اوکراین ته د ناتو د پوځیانو د استولو په برخه کې د فرانسې د ولسمشر له خبرو سره هغه مهال د ناتو یو شمېر غړو هیوادو مخالفت وکړ، خو د پولند بهرنیو چارو د وزیر د خبرو په اړه تر دې دمه نه ماسکو څه ویلي دي د ناتو کوم بل غړي هیواد نظر څرګند کړي.
را پرونه مرکه او اوریدونکو
بیرته افغانستان ته راستنیږو. د افغانستان په خصوصي ښوونځیو کې کوم درسي نصاب تدریسیږي؟ ستونزې او ښېګڼې څه دي؟ زده کوونکي د ښوونځیو مسؤلین او د چارو پوهان یې په اړه څه وایي؟ زموږ همکار دوی سره غږېدلی او پر بنسټ یې دا راپور چمتو کړی دی.
د افغانستان د خصوصي ښوونځیو یو شمېر زده کوونکي وایي د اکسپورټ په نوم ښوونیز سیستم چې د نړۍ د نورو هیوادونو لپاره جوړ او په انګلیسي ژبه دی، د دوی لپاره اغېزمن نه دی. د بیلابیلو ولایتونو د خصوصي ښوونځیو زده کوونکو ازادي راډیو سره خبرو کې ویل، دا سیستم چې په ډېری خصوصي ښوونځیو کې د پوهنې وزارت د نصاب تر څنګ تدریس کیږي، سره له دې چې سخت دی، د کانکور ازموینې لپاره هم د دوی په درد نه خوري. غنی الله د ننګرهار او عبدالوهاب د کابل ولایت د خصوصي ښوونځیو دوه تن زده کوونکي.
زه په یو شخصي مکتب کې زده کړې کوم. دا چې موږ ته اکسپورت سیستم باندې درسونه یو ستونزمن دي، که چیرې افغاني نصاب یو په خپله مورنۍ ژبه کې راته تدریس وشي نو ډیره به ښه وي.
سیستم اکسپورت یو سیستم یې اس کې
بل اکسپورت یو داسې سیستم دی چې افغانستان کې د زده کوونکو په درد نه خوري، ستړي کوونکې او پیغیزي سیستم دی، او دې سیستم نه د کانکور پاسمینه کې هم ګټه نه اخیستل کیږي، نو ځکه زده کوونکو ته په درد نه خوري.
دوی دغه شان ادعا کوي چې یاد سیستم دومره سخت دی چې افغانستان کې ډېری ښوونکي د تدریس وړتیا نه لري، خو داسې زده کوونکي هم شته چې د اکسپورټ سیستم ښه او معیاري بولي. کاپیسا کې د یو خصوصي ښوونځي زده کوونکي احمد الله ازادي راډیو ته وویل،
اکسپورټ سیستم یو ښه سیستم او یو بین المللي سیستم دی، او څنګه چې اوس موږ په افغانستان کې دا سیستم په زیاترو مکاتبو کې لرو او تدریس کیږي.
د خصوصي ښوونځیو یو شمېر مسؤلین بیا د زده کوونکو انتقادونه او ادعاوې نه مني او وایي دوی د افغانستان د معارف نصاب تر څنګ له اکسپورت سیستم د مرستندوی درسي موادو په توګه د زده کوونکو د سویې لوړولو لپاره ځینې مضامین ټاکي. کندهار کې د ویسا خصوصي ښوونځي مدیر خیر الله نیکمل ازادي راډیو ته وویل،
نو د دې نصاب خو بیان دی چې اول خدای نصاب ایډیټ شوی دی، په دې کې ټول هغه بهرني نومان یا بهرني کلتور فرهنګ کا مسائل چې هغه ټول ځنې سوي دي او پر ځای باندې افغاني مسائل ور جمع سوي دي. نو داسې یو نصاب چې د کیفیت نگاه سره بیرته هغه د اکسفورد په سوي باندې او هغه کلتوري یا فرهنګي مسائل، مطلب د افغانستان سره په ټکر کې نه، نو دا به بهتري نصاب دی.
کابل کې د هیواد باګرام خصوصي ښوونځي امیر نصیر احمد پوپلزی بیا وایي،
د پوهنې وزارت لخوا چې کوم نصاب تعلیمي نصاب د ښوونځیو لپاره ټاکل شوی، یو مکمله د افغانیت په دود، د اسلامیت په چوکات کې، د فرهنګ او د عنعنو په اساس باندې جوړ شوی سیستم دی. د زده کوونکو د استعداد د توانایي په اساس باندې جوړ شوی ده.
دا چې ولې په خصوصي ښوونځیو کې د معرف د نصاب تر څنګ د اکسپورټ له سیستم هم ګټه اخیستل کیږي او اغیزې څه دي، ومغوښتل په دې اړه د خصوصي ښوونځیو د ټولنې او د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت نظر هم ولرو، خو مسؤلینو د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي.
اوس به هم غزنی ته ورشو، هلته به د خزو د وضعیت په اړه تاسو سره په دې راپور کې جزئیات شریک کړو.
شاوخوا څلوېښت کلنه ګلبخته د دریو کورنیو د ماشومانو سرپرستی پر غاړه لري. دا په خپله هم کونډه ده. ګلبخته د غزنی ګیلان ولسوالۍ اوسېدونکې ده چې دا وخت د غزنی ښار په غیبي قلندر سیمه کې د کرایې په یو خټین او کنډواله کور کې ژوند کوي. دې په غزنی ښار کې له یوې خیریه موسسې څخه یوه اندازه مرسته ترلاسه کړې چې زیاته ورته خوشحاله ده. ګلبخته وایي، نیستۍ، غریبۍ او بېوزلۍ مې د کورنۍ په ماشومانو ډېره بد اغېزه کړې او د هغوی راتلونکی یې ګواښلی دی.
زموږ په حال باندې هیڅوک نه خبرېږي، هیڅوک نه خبرېږي، دغسې م حال ده. اوس په کور کې دولس نفره یم، درې فامیله مې اعتماد سرپرستي مې په غاړه ده، هتې ناست یم. خدای مهربان سي، دغسې موسسه مهربان سي، نه څوک پېژنو نه څوک کېږم. یو کومک راسره وکړه چې خوشحاله یې، موږ دی خوشحاله یې له خلک پاتې، په غور سي موږ تجار سو. داسې
دا یوازې ګلبخته نه ده چې د خپل ژوند له ناخوالو څخه شکایت کوي، بلکې په غزنی کې ډیری مېرمنې دي چې وایي بېوزلي، غریبي او فقر یې د اولادونو په راتلونکي بېخي بد اغېزه کړې چې دوی یې سختې اندېښمنې کړې دي. خو د دې تر څنګ ډیری نورې مېرمنې هم د کونډو او بېوزلو مېرمنو وضعیت ته په کتو فکر کوي او د هغوی د اولادونو راتلونکی سخت په ځور بولي. بنفشا د غزنی قرباغ ولسوالۍ اوسېدونکې ده. دا وایي دغه مېرمنې یوازې د دغه ماشومانو لپاره یوه ګوله ډوډۍ خو په ډېره سختۍ برابرولی سي، نور نو د هغې تعلیم، ښه ځوان او ښه راتلونکی ورڅخه پاته دی.
د کندو بې وزله مېرمنو په اولادونو باندې بې وزلي او غریبي په خوشنۍ سره ډېر بد منفي تاثیرات لري. که یوه مېرمن د کور سرپرست هم ونه لري او کونډه واوسي، دغه تر څنګ دې ته هغه اولادونه ورلغاړي وي چې هغه نفقه تېر غواړي، د ژوند زندګۍ لپاره یو مصارف تېر غواړي، دا د دې لپاره ډېره سخته ده چې یوه مېرمن وکولای شي د دوی روزنه وکړي.
زرګره بیا د غزنی مرکز اړوند زرګرو کلي اوسیدونکي ده، دا وایي ډیری هغه مېرمنې چې کونډې او یا هم بې وزله دي د خپلو اولادونو راتلونکي ته اندېښمنې دي.
متاسفانه چې په دې وروستیو کې په هیواد کې بې وزلۍ د ټولنې نه یوازې په نورو قشرونو باندې ډېر بد اغېزه کړې، بلکې د ټولنې په یو هغه قشر باندې د هغو کورنیو یا هم د هغو کونډو او بې وزلو مېرمنو اولادونه دي چې دوی خپله کورنۍ کې کوم سرپرست نه لري او دوی مجبوره دي چې ماشومان یې کار وکړي. په دغو ماشومانو او یا په دغو کورنۍ باندې د بې وزلۍ او دغې غریبۍ ډېر تاثیر کړی دی یا هم اغېز کړی دی.
زرګره زیاتوي دغه مېرمنو تر څنګ دغه ماشومان هم ښه ژوند نه لري چې په سختو کارونو بوختي تعلیم او تحصیل ورڅخه پاته وي، خو د درنو کارونو تر څنګ له ځینو غلطو لارو څخه هم د خپلو کورنیو د اړتیاو د پوره کولو لپاره کار اخلي. نو روان وضعیت په دغه ماشومانو بد اغېزه کړې ده.
ماشومان دې ته مجبوره کیږي چې شاقه کارونه یا سخت کارونه وکړي او تر څنګ دغه ماشومان مجبوره کیږي چې له غلطو لارو څخه خپلو کورنیو ته د ضرورتونو د پوره کولو په خاطر لاس په کار شي. نو واقعا چې دغه څه په اولادونو باندې ډېر بد تاثیر لري، دې لپاره چې خپل کورنۍ ضرورتونه پوره کړي دوی مجبوره دي چې درسونه یا هم مکتبونه پرېږدي تر څو هغه کورنۍ د ضرورتونو د پوره کولو په خاطر کار وکړي.
په غزنی کې ډیری مېرمنې له نړیوالو غوښتنه کوي چې د یتیمو او بې وزله افغان ماشومانو لاسنیوی وکړي، هغوی ته د کار تر څنګ د تعلیم او ښه راتلونکي زمینه برابره کړي. غزنی د افغانستان له هغه ولایتونو څخه یو دی چې اوسیدونکي په تیرو شلو کالو کې تر سختو جګړو راتیر سوي او په زرګونو کونډې او ماشومان پکې ژوند کوي چې اوس یې ژوند ستونزمن تیریږي.
تاسو لا پیغامونو
دا یو د خځو لپاره د پاونسون کې سختلین ورځ چې یو خځه یې تیروي په دې اساس چې ځکه اوس نه درس شته دی نه کار شته نه وظیفه شته. د خپل مېم چې خانه جمهوریت کې ما یعنی وظیفه درلودله نو اوس هغه خو بیا هم کوه دقه چا خبره د ماشا تمه د خځو لپاره بیا یو خوه اوس وخت کې بیخي سخته شوې ده ځکه نه وظیفه شته نه درسونه شته دي نه کار وظیفه خپل نه هغه وخت
ښځو نړیواله ورځ د ټولو ښځو ته په ځانګړي ډول افغان غیرتي پتمنو مېرمنو ته مبارک وي. په اوسنی حالاتو کې افغان مېرمنې د پخوا په نسبت له ډېرو تکلیفونو سره لاس او ګریوان دي، نو زموږ هیله له مورونو څخه دغه ده چې زموږ ملاتړ وکړي او له حکومت څخه مو هیله دغه ده چې زموږ ته هغه حقونه چې خدای پاک راکړي دي بیرته راکړي او پر روان کال کې زموږ پر مخ باندې تعلیم او کار دروازې پرانیزي.
د مارچ اتمه خو چې د خزل ورځ سره سمون خوري، زه خپل د کابل پانتون د فارماسي فاکولټي محصله يم. ما یوازې یو کال درس ولوست دو سمستر، بیا بل کال کې دغه پانتونونه باندې سول فعلا خوده درس او اجازه نه لرو، یعنی یوازې یو غیاو کلمه ویلې او په ډېر خوشنۍ سره چې اوس موږ نسو کولای چې لاړ شو پانتون ته د درس لپاره. سره له دې چې په ډېرو زحماتو باندې ما خپله د فاکولټي ته ځان کامیاب که ډېرې زیاتې ستونزې مې لرلې او مثلا ډېر زحمت هم درس ویلې دولس کاله مکتب یا یو کال آمادګي د دې لپاره چې پانتون ته ځان کامیاب کړو. خو زه خپل داسې فکر کوم چې اوس هغه ټول زموږ زحمتونه له اوبو سره لاهو سوي دي.
او د افغانستان اسلامي امارات څخه مې د یو افغاني خور په صفات او د ټول خزه په نمایندګي غوښتنه دا ده چې د مکتبونو او پوهنتونونو دروازې د افغانو نجونو پر مخ پرانیزي، نو دا به د موږ لپاره یو ډالۍ وي او هغه ورځ به د ټولو افغانو ښځو لپاره اتم د مارچ وي.
له ماشومتوبه د ښځو له نړیوالې ورځې سره بلده یم، خو په دا وروستیو وختونو کې یعنی اوس ښځې سي دي هیڅ اهمیت نه لري. دغه ورځ نه لمانځي ځکه کله سي سختی ډیر سي نو بیا لچا هغه خپل اهمیت هم هیریږي او فکر کوي چې زه رښتیا هم هیڅوک نه یم. نو دلته ښځو ته دغه ورځ یو عادي ورځ ده. په دې ورځ باندې موږ هیڅ داسې مراسم نه لرو او نه حتی ښځو انته ویلی سو چې دا ورځ مو مبارک سه. دلته په کلي کې په اطراف کې ټولو ته د یوې عادي ورځې پرته نور هیڅ هم نه ده.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دوی منی مایی که در تا ده زهر و کاروان پروگرام لرو خطر حقی وران ورزو ده سات لند خبرونو ده.